اسرائیل بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای جاسوسی، سیستم ثبت صدا با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقیم او د کاروان ریونیزی خبرونه کتو ته مرا بولم. اسرائیل د نړۍ په کچه د جاسوسی مقاصد لپاره د کاریدونکو سافټویرونو ستر تولیدونکی هیواد دی. د بشري حقونو او د خلکو د خصوصي حریم د محرمیت د ساتنې سازمانونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې له جوړو شویو ټکنالوژیو په ګټه اخیستو یو شمیر حکومتونه په خپلو سیاسي رقیبانو جاسوسي کوي او خپل مخالفین ځپي، خو اسرائیل له دغو ادعاو سره په تعرضي سافټویرونو باندې د صادراتو محدودیتونه کم کړي دي. نو تفصیل پرې وکړئ.
اسرائیل د نړۍ په کچه د جاسوسي لپاره د کاریدونکو سافټویرونو لوی تولیدونکي هیواد دی. په دغه هیواد ډیر وخت په دې خاطر نیوکه کیږي چې خپل سافټویرونه په هر ډول مشتریانو پلوري. د اسرائیل حکومت اوس په پلان کې لري چې په تهاجمي سافټویرونو باندې د صادراتو قیودات کم کړي. دغه کار ته د بشري حقوقو د ځینو مدافع ډلو د دې ادعاو باوجود دوام ورکوي چې له دغو سافټویرونو څخه یو شمېر حکومتونه د خپلو سیاسي مخالفینو د ځپلو لپاره ګټه اخلي. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه او د بشري حقوقو یو شمېر مدافع سازمانونه په دغو سافټویرونو د نور نظارت غوښتنه کوي، داسې ښکاري چې اسرائیل په مخالف جهت کې حرکت کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د دغه حرکت ملاتړ کوي.
که له تجارتي اړخه ورته وګورو، دا امکان نه لري چې محدودیتونه رامنځته کړو، خو زه نه غواړم چې ډیر محدودیتونه وضع کړم. کله چې دغه سنت په انکشاف پیل وکړي او ډیره وده وکړي، په داسې یو حالت کې ورباندې د محدودیتونو وضع کول داسې دي لکه چې د وسلو په ټول سنت محدودیت وضع شي. خو زه فکر کوم موږ به یو څه خطر قبول کړو او د دغه سنت د ودې په خاطر د لوی خطر منلو ته تیار یو.
په عمومي ډول حکومت غواړي په بهرنیو هیوادونو کې په پلورل کېدونکو ټکنالوژیو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. د نړۍ له بېلابېلو برخو د سایبر سیکیورټي یا انټرنیټي امنیت ټیمونه د سایبر جیم په نامه په اسرائیلو کې د انټرنیټي امنیت د سافټویرونو روزنه ترلاسه کوي. دغه روزنیز پروګرام د اسرائیلو د برق شرکت په اهتمام جوړ شوی. د سایبر سیکیورټي دغه متخصصین دلته داز دکوي چې څنګه وکولی شي د برق او نور اساسي تاسیسات له سایبري بریدونو څخه خوندي وساتي. د روزنیز پروګرام مسؤول وایي د دې امکان هر وخت موجود دی چې له دغې ټکنالوژۍ څخه ناسمه ګټه واخیستل شي.
که چیرې د سایبر سیکیورټي سافټویرونه وي یا وسلې، ډرونونه او یا هم توغندي وي، د دې امکان شته کله چې په یو هیواد باندې وپلورل شي ستاسې پر ضد هم وکارول شي. په دې توګه موږ هغه کسان نشو کنټرولولی چې خپل سیستمونه ورباندې پلورو. کوم څه چې کنټرولولی شو هغه د خپلو پلورل شویو وسلو او سیستمونو وړتیاوې دي.
د یادونې وړ ده چې د جاسوسي مقاصدو لپاره کاریدونکي سافټویرونه د نورو هیوادونو لخوا هم تولیدیږي، خو ادعا کیږي چې د اسرائیل لخوا د نظارتي مقاصدو لپاره له جوړو شویو ټکنالوژیو ځینې هیوادونو په ژورنالیستانو او منتقدینو باندې د جاسوسي کولو لپاره ګټه اخیستې ده. حتی د عربي متحده اماراتو او سعودي په شان هیوادونو کې چې له اسرائیلو سره رسمي اړیکې نه لري هم له دغو ټکنالوژیو ګټه اخیستل شوې ده. د نړۍ په سطحه د سایبري تهاجمي سافټویرونو لپاره تقاضا د زیاتېدو په حال کې ده، او داسې ښکاري چې اسرائیل له دغه وضعیت څخه د زیاتې ګټه اخیستو لپاره ځان چمتو کوي.
یک فارغ التحصیل بخش هنر از کالج سلطنتی لندن با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی سیستم ثبت و تنظیم کردن موسیقی را ایجاد کرده است. در این سیستم کاربر می تواند اندازه صدای آلات موسیقی را در فضای مجازی به طور فیزیکی ببیند و در پهلوی اندازه موقعیت آن را نیز تنظیم کند. شرح بیشتر در این گزارش. این سیستم ثبت و تنظیم کردن صدا در فضای مجازی ولتا نام دارد و با استفاده از عینک های تکنولوژی واقعیت مجازی کار می کند. الکس کین اختراع کننده این سیستم می گوید که در جریان ثبت و تنظیم کردن موسیقی کاربر می تواند صدای آوازخوان، آلات ضربی، گیتار و توله را به شکل کره های معلق در فضا ببیند.
Volta is a spatial audio production platform that you use in virtual reality.
ولتا یک سیستم تولید صوتی است که می توانید از آن در واقعیت مجازی استفاده کنید. در این سیستم به طور مؤثر می توانید موسیقی را ثبت کنید و در اطراف خود یک ارکستر بسازید.
Stems or sound objects and physically move them in space around you.
این سیستم پروژه پایان نامه آقای کن در کالج سلطنتی لندن بود و او بیش از یک سال روی آن کار کرده است. این سیستم با دستگاه‌های صوتی دیجیتال نیز قابل آمیزش می باشد و با نرم افزارهای ثبت صدا وصل می شود.
Instead of having these abstractions like knobs and sliders, you could use your body to compose.
به جای داشتن این دکمه های کنترل کننده و لغزنده می توانید از بدن خود برای تهیه و تولید آهنگ و آمیزش صداها استفاده کنید. این کار روند تولید را جذاب تر می سازد.
Producing music for years, a lot of it being electronic music.
سیستم ولتا تا هنوز در مرحله توسعه قرار دارد و هنرمندان زیادی آن را آزمایش می کنند. آقای کن پیش بینی می کند که در یک سال آینده در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و در همین جریان او روی انکشاف عینک واقعیت افزوده برای این سیستم کار می کند.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې د ټکنالوژي یو شرکت د هغو معیوبینو لپاره د 3D پرنټ په ماشین مصنوعي غړي جوړوي چې د جنایتکارو او وسلوالو ډلو په تاوتریخوالي کې یې لاسونه او پښې غوڅې شوي دي. نور تفصیل په ریپورټ کې.
25 کلن جعفر د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یولا په سیمه کې د سیمه ایزو امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې د جنایتکار ډلو په وړاندې له خپلې سیمې څخه د ساتنې پر مهال خپل چپ لاس د روان عیسوي کال د جنوري په میاشت کې له لاسه ورکړ. جعفر د یو سیمه ایز جنایتکار بانډ له منګولو څخه د یوې تنکۍ پیغلې په ژغورنې کې مرسته وکړه. دغه ډله په خلکو بریدونه کوي او د یولا په ښار کې ناامني رامنځته کړې ده. د بانډ غړو جعفر تعقیب کړ او په هغې برید وکړ. جعفر هڅه کوله چې خپل سر له بریدکوونکو څخه وژغوري چې بریدګرو یې لاس ورڅخه قطع کړ. هغه په دې وروستیو کې د 3D پرنټ په ماشین له یو جوړ شوي مصنوعي لاس څخه ګټه اخیستل پیل کړي او کولی شي چې خیاطي وکړي او ځان ته د رزق د پیدا کولو وسیله شي.
دغه مصنوعي لاس مې هغه تحقیر کم کړی چې ما مخکې احساسولو. کله چې واغوندم د لاس پرې شوې برخه مې پټوي او ډېر خلک زما د اصلي او مصنوعي لاس ترمنځ توپیر نشي کولی. د همدې په مرسته ځینې کارونه کولی شم.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې د جعفر په شان نورو معیوبینو ته هم د یولا د ښار د بشري خدماتو او اختراعاتو په مرکز کې د مصنوعي غړو د جوړوونکو ټیمونو لخوا دې ډول مصنوعي غړو ته د لاسرسي زمینه مساعده شوې. دغه مرکز په 2013 کال کې د نایجیریا د حکومت لخوا پرانستل شو چې د ټکنالوژۍ شرکتونه او مخترین تشویق کړي چې د سیمې د ځینو ټولنیزو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې جنګ او ناامني ده. ډیرو کسانو په جنګونو کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي او ډیرې د مصنوعي غړو د اخیستو توان نه لري. د 3D پرنټ په ماشین جوړ شویو مصنوعي غړي ارزانه دي او ویل کېږي چې د عادي مصنوعي غړو په پرتله ښه کار هم ورکوي. د یو مصنوعي غړي بیه شاوخوا 1000 امریکایي ډالره ده، خو دغه ټیم په یولا کې معیوبینو ته له شپږو زیات مصنوعي غړي په وړیا توګه جوړ کړي. دغه ټیم له سلو څخه د زیاتو معیوبینو د پرې شوي غړو اندازې اخیستي چې مصنوعي غړي ورته جوړ کړي. محمد ابراهیم د دغه مرکز له بنسټ ایښودونکو څخه دی.
دغه لابراتوار شاوخوا دوه میاشتې مخکې په فعالیت پیل کړی. موږ د یو پولیس په ګډون شپږو ماشومانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. موږ همدارنګه د پولیسو دغه افسر ته په 3D پرنټ جوړ شوی مصنوعي غړی ورکړی چې ډیر ارزانه دی.
د جعفر مصنوعي لاس د عضلو په خوځښت باندې چې د مغزو په تحریک سره رامنځته کیږي کنټرولیږي. په دې توګه دغه مصنوعي غړي د نورو معمولي غړو پر خلاف د مغزو په تحریک باندې کنټرولیږي. احمد تجانی وایي د دغو مصنوعي غړو په لاس ځیرکتیا باندې کار دوام لري او نور سنسورونه ورزیاتیږي چې وکولی شي د مثال په توګه د حرارت درجه هم کشف کړي.
دغه مصنوعي غړي یوازې مصنوعي غړي نه دي، بلکې د روباټیکي ټکنالوژۍ په ورزیاتولو سره هڅه شوې ده چې فعالیت یې ښه شي. په روباټیکي ټکنالوژۍ سره داسې سنسورونه لرو چې د فکر کولو نمونه لري او هغه کارونکي ته انتقالوي.
ښاغلی تجانی او همکارانی وایي دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې د جعفر په شان مشتریانو ته لا پرمختللي مصنوعي غړي جوړ کړي چې له دوی سره مرسته وکړي خپلې ورځنۍ چارې په لا زیاتې خودمختاري سره ترسره کړي.
در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، نمایشگاه تکنولوژی سال 2020 در شهر دبی برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت‌های مختلف تکنولوژی تولیدات خود را برای اقتصاد محلی و جهانی پیشکش کردند. در این میان شهر دبی که بختره فرو رفتن در ریگ معروف است، اکنون با ساختن امارات جدید هر روز رشد می‌کند. ساخت و سازهای آینده شامل یک شهرک مشترک با بلندترین ساختمان‌های جهان و شلوغ‌ترین میدان‌های هوایی برای مسافران بین‌المللی خواهد بود. مقامات دبی در نمایشگاه میلیاردها دلار را به مصرف رسانیدند و میگویند این نمایشگاه توجه 25 میلیون بازدیدکننده را برای تشویق تجارت و انکشاف شهرهایشان جلب خواهد کرد. اما ده‌ها هزار کارگر که در این ساحه‌های بزرگ را تنظیم می‌کنند میگویند رویارویی نظامی بین کشورهای خلیج فارس بر پروژه‌های آنها سایه افکنده است. در گزارش جالب دیگر در مورد اینترنت سریع 5G، کنفرانس ویژه نیازهای تکنولوژی با اینترنت 5G در چین برگزار شد. در ششمین کنفرانس جهانی اینترنت که در شرق چین برگزار شده بود، بیشتر روی وسایل ساینس و تکنولوژی، صنعتی، اقتصادی، حقوق بشری و اجتماعی، همکاری و حمایت از اینترنت در 3 روز بحث صورت گرفت که شامل دسترسی به اینترنت سریع 5G می شود. در این کنفرانس اپلیکیشن 5G در بخش تبابت از راه دور، خانه های هوشمند و موتورهای بدون راننده برای بازدیدکنندگان به طور عملی نشان داده شد. کنفرانس اینترنت جهانی به هدف معرفی استفاده از اینترنت 5G برگزار شده بود. در بخش زراعت نیز استفاده از اینترنت 5G به نمایش گذاشته شده بود که شامل مزارعی در ساحه 4000 متر مربع می شد که در آن گلخانه های سبز برای رشد سبزیجات با قطارهای بوته‌های بانجرومی دیده می شد. در گزارش جالب دیگر از شرکت هواوی، مدیر اجرایی شرکت هواوی میگوید این شرکت میخواهد در فعالیت‌هایش در آمریکا شفاف باشد. او تلاش دارد تا حکومت آمریکا را قانع بسازد که نگرانی‌های امنیتی ملی به اساس است. افسر ارشد بخش تکنولوژی هواوی در مصاحبه‌ای که اخیراً داشت میگوید تحریم‌های آمریکا به معاملات فروش این تلفن‌ها و وسایل مربوط شبکه‌های آن زیان رسانیده است. شرکت هواوی می‌خواهد در برابر انتقادات مقامات آمریکایی در مورد بررسی تولیدات هواوی پاسخ دهد. آنها از مقامات آمریکایی دعوت خواهند کرد تا تولیدات این شرکت را بررسی کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند. این مقام شرکت همچنان گفت آنها از بریتانیا نیز خواستند تا تولیدات آنها را بررسی کنند و برنامه نرم افزار جدید آنها را نیز تایید کنند. در گزارش جالب دیگر در مورد پوشاک هوشمند، دو بانوی بلاگ‌نویس مدافعشان در فرصتی که برایشان فراهم شده بود از شنیدن صدای موسیقی از طریق لباس‌هایشان لذت بردند. خواهران دوگانه که در ایتالیا به دنیا آمدند در طفولیت حس شنوایی خود را از دست دادند. اکنون آنها نوع پیراهن صوتی را که توسط شرکت بریتانیایی با 16 سنسر مختلف طراحی شده است امتحان کردند. برای اولین بار صدای ویلون از بازوان آنها و صدای دول از تخته پشت آنها شنیده می‌شد. هریدا و هرمون خواهران دوگانگی رقص را دوست دارند، اما هیچ وقت شنیدن صدای موسیقی را تجربه نکرده بودند. اکنون آنها پیراهنی را امتحان کردند که نوای موسیقی را احساس می‌کنند و برایشان مانند یک محفل است که صدای موسیقی را بلند نشر می‌کند. پروسه آماده کردن این پیراهن هماهنگی مشابه به تنظیم و آماده استیج است که در آن میکروفون و سایر لوازم صوتی وصل می‌شود و موسیقی از طریق برنامه کامپیوتری نشر می‌گردد. در پیراهن صوتی صدای موسیقی با عنوان حس در تماس در بدن منعکس می‌شود. این پیراهن بدون سیم بوده و موسیقی را در آن میتوان شنید. پیراهن‌های صوتی ارزان نیستند و یک پیراهن حدود کمتر از $3,700 قیمت دارد، اما برای افراد ناشنوا ارزش آن را دارد. در گزارش جالب دیگر باز هم از جهان تکنولوژی، شرکت موتورهای نسان نوع توپ بازی گلف را ساخته است که خودکار است. برای کسانی که علاقه‌مند فراگیری مهارت‌های بازی گلف هستند، این نوع توپ خودکار کمک خواهد کرد تا مهارت توپ زدن را، فاصله و از سمت آن را بهتر یاد بگیرند. سیستم مانیتوری که در توپ گلف هوشمند در نظر گرفته شده است، موقعیت توپ را از سوراخ روی زمین نظر به سرعت و شدت ضربه برای کاربر مشخص می‌سازد. توپ هوشمند گلف شرکت نسان جزء معرفی سیستم عامل پروپایلوت دوست که قرار است در موتورهای اسکایلان این ماه عرضه شود. در خبر جالب در مورد تلفن های هواوی، شرکت هواوی اعلام نمود که لاخر امسال حدود 50,000 پایه مخصوص اینترنت 5G در بیشتر از 50 شهر مختلف در سراسر چین نصب خواهد کرد. طبق معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی معلوماتی، در نشست 5G برای آینده تصمیم بران شده است که این وزارت با گماشتن حدود 370,000 کارگر در سراسر چین پایه های اینترنت 5G را الی آخر امسال نصب نماید. این کار جزء پروژه نواری و دسترسی بهتر مردم به تکنولوژی برای زندگی روزمره شمرده می شود. در گزارش جالب دیگر از چین، اپلیکیشن های تازه با گزینه هوش مصنوعی برای زندگی روزمره در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شهر شانگهای چین معرفی شد. در میان سایر تولیدات، نوع مانیتور بررسی از کثافات معرفی شد که نوع زباله را نیز ثبت می‌کند. یکی دیگر از موضوعات مفید برای زندگی روزمره بررسی صندوق‌های کثافات یا خاک‌انداز است که باید به موقع پاکی شود. در بخش دیگر، سیستم هوشدار مواد سوخت معرفی شد که می‌تواند از آتش سوزی به طور آنی خبر دهد و منبع دود بلند شدن را مشخص سازد. لوازم طبی هوشمند که برای دکتران کمک خواهد کرد شامل این نمایشگاه بود. برخی مریضان می توانند از تداوی درجه اول دکتران با انتقال وسایل طبی هوشمند در عرصه وقت مستفید شود. در بخش های دیگر، استفاده از هوش مصنوعی در لوازم برقی و استفاده از منبع برقی مجازی در تعمیرات نیز توضیح داده شد. و در گزارش دیگر، باز هم از چین، نمایشگاه تولیدات هوشمند سال 2019 در جنوب غرب چین با حضور بیشتر از 830,000 بازدیدکننده خاتمه یافت. در این نمایشگاه بیشتر از 84 شرکت تکنولوژی شرکت نموده بودند. هدف از برگزاری نمایشگاه معرفی تکنولوژی هوشمند برای توانمندسازی اقتصادی بهبود زندگی روزمره بود. در بخش‌های دیگر نمایشگاه، کشورهای مختلف تولیدات تازه تکنولوژی را در پروژه‌های مختلف معرفی کرده و روی ساختن حدود 530 پروژه جدید توافق صورت گرفت. برخی از تولیدات تازه شامل گزینه استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت 5G بوده و برخی ربات‌های صنعتی، استفاده از تکنولوژی در تحقیق فضایی نیز در نمایشگاه معرفی شدند. در میان گزارش های جالب تکنولوژی در این هفته که در رسانه اجتماعی منعکس شده است، در گزارش تازه از شرکت فیسبوک آمده که بعد از این گزینه تشخیص هویت خودکار که در فیسبوک با پست عکس ها اضافه شده بود و دلیل خصوصی بودن عکس ها و جلوگیری از تگ کردن، این گزینه را می توان برطرف کرد. همچنان فیسبوک به دلیل تاثیرات منفی روانی لایک گرفتن و خصوص بین نوجوانان، شماره لایک برخی از پست ها را در فیسبوک و اینستاگرام پنهان می کند و فقط کاربر را دیده می تواند. در برلین این هفته نمایشگاه سالانه امسال معرفی تولیدات تکنولوژی که به نام ایفا یاد میشه به تاریخ 4 سپتامبر برای رخمندا باز شد. این نمایشگاه تولیدات جدید تکنولوژی مانند لپتاپ های جدید 5G، تلفن های هوشمند و به شمول تازه های شرکت نوکیا و سامسونگ هم معرفی شدند. نسخه دهم سیستم عامل تلفن های هوشمند اندروید از تاریخ 3 این ماه در تلفن های گوگل پیکسل عرضه شد. قرار است برخی تلفن های اندروید مانند سونی، سامسونگ، ال جی و غیره نیز تا هفته های آینده با نسخه اندروید 10 نیز تنظیم شوند. در سیستم عامل امکانات بهتر استفاده از اپلیکیشن ها، تاریک نمودن صفحه تلفن، تنظیم تلفن در موقع کار که مزاحم نشود، نظارت از استفاده اینترنت و حتی دانلود اپلیکیشن ها در تلفن توسط اطفال زیر سن و غیره هم اضافه شده است. برای اولین بار شرکت اپل نوع کارت اعتبار به نام اپل کارت ساخته که کاربران میتونن با استفاده از اپلیکیشن والت با یا بکسک جی بی برای خرید از مغازه های اپل و غیره کارت اپل استفاده کنن. این کارت اعتبار با تولیدات شرکت اپل قابل استفاده بوده و فیس اضافی عضویت یا عدم پرداخت قسط ماهانه نداره. طبق گزارش تازه در صفحات مربوط تولیدات شرکت اپل منتشر شده، صدها کارمند شرکت اپل روی پروژه امتحانی گوشی و عینک های واقعیت افزوده کار میکنند. این تولید تازه اپل برای بازی گیم ها یا تماشای ویدیوها با گزینه واقعیت افزوده در گوشه تلفن های اپل، لپتاپ و آیپد ها در نظر گرفته شده است. برای مادران نوع وسیله تکنولوژی به نام بلوبل یا زنگ آبی طراحی شده است تا از کودکشان بهتر مراقبت کنند. با بستن تکمه وسیله و بلوز طفل، مادر میتونه که از طریق ساعت یا دستبندی که با او هماهنگ میشه از وضعیت کودک در اتاق دیگه یا محل دیگه باخبر شود. اگر طفل بیدار شود و گریه کنه، این وسیله برای مادر اطلاع میده. علاوه بلوبل چارج کن داره و موقع خواب مانند پروژکتور صدا و تصویر در اتاق طفل برای خواب بهتر منتشر میسازه. شرکت مایکروسافت اعلام نموده که نسخه دوم عینک‌های معروف هولولنز و بازار را عرضه می‌کند. این عینک‌ها برای بازی گیم ماینکرافت علاقه‌مند زیاد دارد. عینک‌های جدید هولولنز 2 با واقعیت مجازی طراحی شده و در همین ماه عرضه می‌شود. نوع قفل کلیدها به طور هوشمند ساخته شده که قوطی با کد خاص به نام پاپیو لایف نوع قوطی کوچک است که گنجایش الی 6 کلید و کارت دارد. افراد می توانند که برای شروع ساختن کلید در غیاب خودشان از طریق اپلیکیشن پاپیو لایف قفل باز کنند. این نوع قفل برای کسایی که خرید و فروش املاک می کنند نیز مفید خوانده شده است. و برای رقمندهای تلفن های جدید اپل، سامسونگ و سایر تلفن های هوشمند چینل همه چیز اپل را معرفی میکنم. در این چینل شما برخی از مشخصات مهم تلفن های جدید و سایر تولیدات تکنولوژی را میتونین که دنبال کنین. یک شرکت مبتکر تکنولوژی نو ساعت را ساخته که میتونه آن را از بند آن جدا ساخت و باعث گوشی بدون سیم استفاده کرد. این ساعت هوشمند با تلفن شما وصل میشه، با موقعی که زنگ بیاید او را میتونین که از بند جدا کرده و به گوش خود بگذارین. سایر ساعت های هوشمند که اسپیکر دارن صدا را از راه دور شنیده میتونین، اما با این ساعت که گوشی بلوتوث میشه برای استفاده روزمره و ساده تر در نظر گرفته شده است. قیمت این ساعت هوشمند حدود $200. شرکت هواوی ساعت جدید هوشمند G2 را ساخته. این ساعت هوشمند که مشابه ساعت های قبلی است با گزینه های بهتر طراحی شده، ساعت جدید ضد تکان و ضد آب است و این ساعت بطری بهتر داره و چارج او الی 2 هفته به مصرف میرسه. این ساعت های جدید در اروپا با قیمت $220 عرضه شده است. نوع جدید کیبورد که به شکل یک ماشین تایپ ساخته شده پینا نام داره. شرکت مبتکر آمریکایی الکترون این نوع کیبورد تایپینگ به شکل هوشمند طراحی کرده. این وسیله با چندین نوع وسایل تکنولوژی مثل تلفن و تبلت، کامپیوتر و غیره کار میکنه. این وسیله با بلوتوث و کلیدهای برجسته و راحت برای تایپینگ دیزاین شده است. بطری آن حدود 6 ماه به مصرف میرسه. قیمت این نوع کیبورد که به شکل یک بسته با چند زمینه و به تنهایی به فروش میرسه حدود $180 است.
موترهای کاملا خودران ممکن سالها وقت بگیره تا به یک واقعیت تبدیل شود، اما برخی از تکنولوژی های موترهای خودران در موترهای معمولی امروز به کار برده می شود تا مسئولیت آن بهتر شود. این سیستم ها باعث می شود تا حوادث ناشی از بی‌احتیاطی راننده ها با استفاده از هوش مصنوعی و دیده کامپیوتر کاهش یابد. شرح بیشتر در این گزارش.
فقط 2.5 ثانیه بی‌توجهی در جریان رانندگی میتواند شما را با خطر روبرو کند. یک شرکت تکنولوژی در سیلیکون ولی ایالت کالیفرنیا میگوید که راه حل را برای این مشکل یافته است. شرکت ناوتو با استفاده از کمره‌ها، سنسرها، نرم افزار شناسایی تصاویر و هشدار آنی یک چشم اضافی را برای راننده ایجاد کرده است. Distracted.
So we'll alert the driver. ما به راننده هشدار میدیم که توجهش توی دیگر جلب شده است. ما صدها هزار بار شاهد بوده ایم که راننده دفعتن متوجه شده که موتر جلوی توقف کرده است و او پا به بریک برده و از تصادم بسیار معمول عقب موتر جلوگیری کرده است.
دستگاه شرکت ناوتو در جلو آینه عقب نما نصب می شود و مجهز با کمره ها و سنسرهای مختلف است.
آنچه در کار ما بی‌نظیر است مجهز ساختن این دستگاه با هوش مصنوعی می باشد. شما می توانید اینجا را نگاه کنید. این کمره داخلی است که متوجه راننده بوده و این کمره بیرونی که متوجه جاده می باشد. ما الگوریتمی را به کار برده ایم که رفتارهای پرخطر را تشخیص می کند.
این رفتار ممکن است خواب رفتن در عقب شرنگ، راندن بسیار نزدیک با موتر پیشرو و یا دیدن به صفحه تلفن هوشمند باشد.
دستگاه یک سلسله هشدارهای پیهم را صادر می کند، بنابراین می توانیم توجه راننده ها را دوباره به جاده برگردانیم.
دستگاه های ناوتو در بیش از 250 لاری کرایی، تاکسی های عادی و آنلاین نصب شده است. اما پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این دستگاه حریم خصوصی راننده را نقض نمی کند؟ شرکت ناوتو می گوید دستگاه آنها فقط در صورت اتفاق افتادن چیز مانند تصادم و مرکز اطلاع می دهد.
این دستگاه نظارت نیست. مدیر بخش موترهای کرایی نمیتواند داخل سیستم ما شود و برای 8 ساعت تماشاگر یک راننده در یک روز باشد. اگر راننده خوب رانندگی میکند و تصادم رخ نمیدهد، چیزی در سیستم ما ثبت نمیشود.
شرکت ناوتو اطلاعات زیادی را درباره رفتار انسان‌ها در جریان رانندگی ثبت می‌کند و به شرکت‌های می‌دهد که روی انکشاف موترهای خودران کار می‌کنند. بنابراین راننده های امروزی موترهای خودران آینده را آموزش می دهند.
لکه څنګه مو چې په تی ریپورت کې ولیدل، نړۍ په تدریج سره د خپل چلیدونکو موټرو لپاره ځان چمتو کوي. په دې لار کې په دې وروستیو کې په سنگاپور کې یو خپل چلیدونکی بس وازمایل شو. نور تفصیل ریپورت کې.
د سنگاپور په ګرمه هوا کې یو خپل چلیدونکی مسافر وړونکی بس چې یو شمیر سیلانیان پکې سپاره دي، له چلوونکي پرته چلیږي او سیلانیان له سفر کولو پکې خوند اخلي. سنگاپور د امریکا متحده ایالاتو وروسته د نړۍ په کچه د خپل چلیدونکو موټرو لپاره د چمتووالي د نیولو له امله دوهم هیواد دی، او په دې وروستیو کې یو شمیر مسافر وړونکي خپل چلیدونکي بسونه امتحان کړل. د اس ټي انجینیرینګ لاند سیستم په نامه شرکت چې دغه ازموینه ترسره کوي، څو ځلې په سنگاپور او نورو هیوادونو کې ازموینې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د دغه شرکت انجینیر تن نایکوان وای دوی نه غواړي چې دا ځلې تجربه ناکامه شي، او دوی ته د خوندیتوب مسله ډیر اهمیت لري.
زموږ ټیمونه پوره چمتووالی لري. موږ غواړو چې ټول مسافر د خوندیتوب احساس وکړي. لکه چې تاسو ولیدل، موږ د تجربې په ټوله پروسه کې امنیتي کمربند او نورو وسایلو ته او هم د هغو مسافرو په هکله چې دې ډول امتحاني سفرونو ته یې راولو ډیره اندېښنه لرو. زه فکر کوم د وخت په تیریدو سره ښایي وکولی شو خلکو ته ښه روزنه ورکړو او هم خپل ځان ښه پوه کړو چې وکولی شو په سنگاپور کې د ترانسپورتي ستونزو لپاره تر ټولو ښې د حل لارې چارې پیدا کړو.
د امتحاني سفر په لومړۍ ورځ د مسافرو په مساوي شمیر کې خدماتي پرسونل هم موجود وو چې مسافرو ته لارښوونه وکړي چې خپل امنیتي کمربندونه وتړي، او یو احتیاطي چلوونکی هم موجود و چې د کومې ستونزې د رامنځته کېدو په صورت کې د بس کنټرول ترلاسه کړي.
زه باید نورو موټرو او خطرونو ته متوجه اوسم. کچیرې د نورو موټرو چلوونکي له ترافیکي قواعدو سرغړونه وکړي، موږ باید کنټرول خپل کړو. موږ باید زیات احتیاط وکړو، ځکه دوی نه پوهیږي چې یو خپل چلیدونکی بس څه ډول چلیږي، او له ټولو مهمه دا ده چې د خپلو مسافرو خوندیتوب یقیني کړو.
په سنگاپور کې د خپل چلیدونکو موټرو ټکنالوژي په داسې حال کې ازمایل کیږي چې د ټکنالوژۍ او موټرو جوړولو شرکتونه د خپل چلیدونکو موټرو د جوړولو په برخه کې په سیالۍ اخته دي، او په راتلونکي کې د فردي ترانسپورت د شکل د تغییر لپاره نوي پلانونه جوړوي. سنگاپور د نړۍ په کچه د خپل چلیدونکو موټرو لپاره د چمتووالي په برخه کې له امریکا وروسته دوهم هیواد دی، خو په دغه هیواد کې د دې ډول موټرو بشپړ عمومیت پیدا کول ښایي څو کاله وخت ونیسي. د خپل چلیدونکو موټرو د امتحان پروسه له خطرونو هم خالی نه ده. په 2018 کال کې په سنگاپور کې یو خپل چلیدونکو موټر د امتحان پر مهال له ویلارې سره ټکر وکړ. په دغه پیښه کې څوک خوږ نه شول، خو په امریکا کې په ورته پیښه کې د ټکر له امله یو کس ووژل شو. خو یو شمیر سیلانیان چې د بس په امتحاني سفر کې برخه اخیستې و وایي په روبوټیک ټکنالوژي رهبری کېدونکي دغه بس کې سپریدل په یو عادي بس کې له سپریدو سره ډیر توپیر نه لري.
ډیر خوندور سفر و، خو په عین وخت کې یو نورمال بس ته ډیر ورته والی درلود. زه فکر کوم چې دا یو ښه خبره ده. سفر پکې ډیر ویرونکی نه دی.
او د دې ونې کاروان خلل چې د خبرونه ټول مطلب مو خوښ شي. د خبرونه پای کې وړم یاد ونه وکرم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي، او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. خلل چې کله مو سره پاتې شئ. تر بیا، الله حافظ.
I'm gonna make it. آج ویو 360 میں. یوکرین پر روسی جنگ کے 2 سال, اگلے سال میں امریکہ اور یورپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور کیا پاکستان اب بھی یوکرین کو اسلحہ دے رہا ہے, بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, السلام علیکم اور خوش آمدید. یوکرین کے خلاف روسی جنگ کو شروع ہوئے کل یعنی 24 فروری کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے. اس جنگ کے نتیجے میں یوکرین کے ہزاروں شہری ہلاک اور لاکھوں در بدر ہو چکے ہیں. ہنستے بولتے شہر کھنڈر بن چکے ہیں, سکولوں کی عمارتیں ویران ہو چکی ہیں اور 2 سال سے جاری اس جنگ جس نے یوکرین کے حالات بدل دیے ہیں, اس کے نشان ہر طرف نظر آتے ہیں. اس جنگ میں یوکرین نے اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد کو راز میں رکھا ہے, مگر ایک اندازے کے مطابق اس کے 10,000 فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ اس سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں. دوسری طرف روس کے بھی 1,000 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. یوکرین کی جنگ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے مزید خبریں اور اہم ڈیولپمنٹس پر خبریں اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. روس یوکرین جنگ میں لاکھوں افراد بے گھر اور بے شمار شہر اور قصبے ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں. اس جنگ کے بارے میں ماہرین نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی. یہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور کہاں پہنچی, جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
روس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی یورپی ریاست پر کیے گئے سب سے بڑے حملے میں 3 محاذوں سے یوکرین پر حملہ کیا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کی فوجی طاقت ختم کرنے اور اسے بقول ان کے نازیوں سے پاک کرنے کے خصوصی فوجی آپریشن کا اعلان کیا.
The People's Republic of Donbass نے روس سے مدد کی درخواست کی, میں نے ایک خصوصی فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا.
جواب میں یوکرین کے صدر نے اپنے ہر شہری کو تیار رہنے کو کہا.
ہم پہلے ہی ہتھیار تقسیم کر رہے ہیں اور اپنے ملک کا دفاع کریں گے. یوکرین کا مستقبل ہر شہری پر منحصر ہے.
صدر جو بائیڈن نے 24 فروری 2022 کو ماسکو کے یوکرین پر حملے کے بعد روس پر پابندیاں لگائی, جن کا مقصد روس کی زیادہ تر عالمی کرنسیوں میں کاروبار کرنے کی صلاحیت کو روکنا اور ساتھ ہی بینکوں اور سرکاری اداروں کے خلاف بھی پابندیاں لگائیں.
روسی فوج نے بغیر کسی اشتعال کے, بغیر کسی جواز کے, بغیر ضرورت کے یوکرین کے عوام پر وحشیانہ حملہ شروع کیا ہے. یہ سوچا سمجھا حملہ ہے.
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 30 ستمبر 2022 کو کرملن میں ایک نشریاتی تقریب میں یوکرین کے 4 علاقوں کو روس میں شامل کرنے کے لیے دستاویزات پر دستخط کیے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یا ICC نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیا, جس میں ماسکو کی جانب سے یوکرینی بچوں کی زبردستی ملک بدری کو جنگی جرم قرار دیا گیا, جس پر کرملن نے غم و غصے کا اظہار کیا. کرملن نے فوری طور پر الزامات کو مسترد کر دیا اور روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ICC کے فیصلے ہمارے ملک کے لیے اور قانونی نقطہ نظر سے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. 7 جولائی کو امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ یوکرین کو کلسٹر بمز پر مشتمل گولہ بارود بھیجے گا. اس نوعیت کے گولے بارود پر 100 سے زیادہ ممالک کی طرف سے پابندی ہے. اس اسلحے کی فراہمی $80 کروڑ کے سیکیورٹی پیکج میں شامل تھی. یوکرین نے کہا کہ اس اقدام سے روسی فوج پر غیر معمولی نفسیاتی اثر پڑے گا. ایک سوال کے جواب میں کہ وہ کلسٹر گولہ بارود کیوں فراہم کر رہے ہیں, صدر بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کے پاس گولہ بارود ختم ہو رہا تھا. روس کی طرف سے فوجی کاروائی کے خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. اب یوکرین پر سفارتی دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ وہ روس کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرے, کیونکہ اس جنگ کو 2 سال گزر چکے ہیں. عمران جدون, وائس آف امریکہ.
اس جنگ کے اور بے تحاشا حقائق ہیں جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں, اور اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر جا سکتے ہیں. یوکرین میں جاری جنگ کی وجہ سے وہاں بچوں کی زندگیوں میں اب کچھ نئی چیزیں شامل ہو گئی ہیں, جیسے کنڈر گارٹنر سینٹرز اور سکولوں میں بمباری سے بچنے کے لیے بنائی گئی پناہ گاہیں, بارودی سرنگوں سے بچنے کے بارے میں نصاب میں شامل کیے گئے نئے سبق, اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کس طرح سے ملک کے سب سے کم عمر شہریوں کو متاثر کر رہی ہے.
یوکرین کے کم عمر ترین طلباء کے لیے زندگی کے کچھ نئے اسباق.
دیکھیں یہاں ایک خالی گھر ہے اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی دستی بم ہو.
ارپن شہر کے ان طلباء کی عمریں محض 3 یا 4 سال ہیں اور ہر ہفتے ان کی سیفٹی سے متعلق خصوصی کلاسز ہوتی ہیں.
میں بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ اگر وہ زمین پر کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھیں تو اسے کسی بھی حالت میں نہیں اٹھانا، چاہے وہ کھلونا ہو یا ٹافی، کیونکہ وہ بارودی چیز ہو سکتی ہے.
یوکرین پر حملے کے فوری بعد روسی فوج نے مارچ 2022 کے اوائل میں ارپن پر قبضہ کر لیا تھا. شہر سے نکلتے وقت انہوں نے یہاں بارودی سرنگیں بچھائیں. ہر روز جنگ کے خطرات کا سامنا کرنے والے ہر عمر کے یوکرینی طلبہ کو ان خطرات کے بارے میں سبق دیے جاتے ہیں.
سچ بتاؤں تو بچوں کو اس بارے میں بتانا بہت مشکل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ مجھے ایسا ضرور کرنا چاہیے. ہمارے پاس بارودی سرنگوں، دستی بموں اور دھماکوں کے بارے میں مختلف گیمز، کتابیں اور پہیلیاں ہیں.
بچوں کا عالمی ادارہ یونیسیف یوکرین بھر کے پری اسکول اور کنڈر گارڈنز کو بچوں کے لیے حفاظت سے متعلق تعلیمی مواد فراہم کرتا ہے.
وہ یوکرین کے ماحول کے مطابق بچوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ایسی اشیاء کہاں ہو سکتی ہیں اور انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اگر انہیں کوئی دھماکہ خیز اشیاء ملتی ہیں تو کن فون نمبرز پر انہیں کال کرنا چاہیے. اس وقت یوکرین کا 30% حصہ بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے.
کیف کے اسکول میں اسٹوڈینٹس کو ابتدائی طبی امداد اور کوئی مشکوک چیز نظر آنے پر کال کرنے کا نمبر سکھایا جاتا ہے. میلیٹوپول میں اپنے گھر سے فرار ہونے والے 12 سالہ طالب علم آندرے کنووف جنگ کے بارے میں اپنے خیالات بتاتے ہیں.
جنگ وہ ہوتی ہے جب ایک ملک دوسرے ملک کی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. وہ بمباری کرتے ہیں اور وہاں ہر طرح کی جنگی گاڑیاں چلاتے ہیں.
اسکول کی ایک ٹیچر کہتی ہیں کہ بچے وقت سے پہلے بڑے ہو رہے ہیں، انہیں زیادہ توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے.
کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ بچے خاموش یا اداس ہوتے ہیں. ہمارا کام ان کے قریب ہونا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنے تعلیمی پروگرام کو موجودہ جنگی حالات کے مطابق مسلسل ڈھالنے کی ضرورت ہے.
یونیسیف کے ڈیمین رانس کا کہنا ہے کہ یوکرین میں 70 لاکھ بچوں میں سے تقریباً 40% کو ابھی تک ذاتی طور پر کلاس رومز میں تعلیم تک رسائی نہیں، اور تقریباً 15 لاکھ کو ذہنی صحت کے مسائل ہیں جن کے لیے پیشہ وارانہ مداخلت کی ضرورت ہے. لیزیا باکلیٹس کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے پاکستان نے بھی گولہ بارود فراہم کیا تھا، جو کہ 2023 میں پاکستان سے پرائیویٹ امریکی کمپنیوں گلوبل ملٹری اور نارتھروپ گرومن نے $364 ملین کی ایک ڈیل کے تحت خریدا. اس بارے میں اسی ہفتے اسلام آباد میں روسی سفیر نے ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بڑا دعویٰ کیا. وہ کیا تھا، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے علی فرقان موجود ہیں جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. علی، تھینک یو فار جوائننگ. یہ پریس کانفرنس کس بارے میں تھی اور روسی سفیر نے یوکرین کو پاکستانی ہتھیاروں کی سپلائی کے بارے میں کیا کہا؟
جی آصف، شکریہ. یہ جو ہے روسی سفیر کی جو پریس کانفرنس تھی، یہ یوکرین تنازع کے اوپر ہی تھی، اور خاص طور پہ یہ بتایا گیا تھا صحافیوں کے پریس کانفرنس سے پہلے صرف کسی عنوان کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے یوکرین تنازع پہ، اور اسی حوالے سے ہی سوالات لیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی موضوع جو ہے وہ بحث زیر بحث نہیں آئے گا. اور اسی کے مطابق کی جو وہ گفتگو ہوئی، یہ سوال ہمارا ہی تھا وائس آف امریکہ کا، جو اسلحے کی فراہمی ہے پاکستان کی جانب سے تیسرے ملک کے ذریعے، اس کے اوپر وہ کیسے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یقین دہانی کروا رکھی ہے ماسکو کو، اور ہمارے مختلف وفود کے یہاں پہ رابطے رہے ہیں، ملاقاتیں رہی ہیں، وفود کا تبادلہ ہوتا رہا ہے. اس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ پاکستان کا جو اسلحہ ہے وہ کسی تیسرے فریق کے ذریعے یوکرین کو فراہم نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کا بھی امید کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان اپنے اس جو کمٹمنٹ ہے، یہ جو ان کی طرف سے یقین دہانی ہے، اس کے اوپر آگے بھی عمل کرتا رہے گا. یہ امید بھی جو ہے وہ یوکرینی سفیر نے جو ظاہر کی. ایک اور بات بھی انہوں نے اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ جو اخباری اطلاعات ہیں، جو اسلحہ پاکستان کی طرف سے اسلحہ فراہمی کی، ان کی ابھی کچھ تصدیق سامنے جو ہے وہ نہیں آ سکی ہے.
علی، یہ تو ان کی خواہش ہے، لیکن حقائق تو اس سے مختلف ہیں. اسٹیٹ بینک کی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے اسلحہ بیچا امریکی کمپنیوں کو، اس کے بدلے میں جو پیسہ آیا اسٹیٹ بینک کے ذریعے، اس کے بھی ٹریسز موجود ہیں. پاکستانی اتھارٹیز، فورن آفس یا ISPR نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے؟
جی بالکل، اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں بڑے واضح انداز میں بتاتے ہیں کہ جو گزشتہ سال تھا اس میں تقریباً 45 کروڑ ڈالر کی جو اسلحہ فراہم کیا گیا امریکی کمپنیوں کو پاکستان کی جانب سے, جس میں خاص قسم کے مارٹر شیلز ہیں جو کہ آرٹلری گن کے ذریعے جو ہے وہ فائر کیے جاتے ہیں. ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس اسلحہ میں شامل ہے. یہ تو جو ہے وہ چیزیں موجود ہے ریکارڈ کے اوپر, لیکن اس کے باوجود یہ بار بار جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ہمارے وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بھی وائس آف امریکہ سے جو گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے اس چیز کی کہا تھا, تردید کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسلحہ فراہم نہیں کر رہا ہے. البتہ یہ ہمیں جو ہے وہ مختلف ذرائع سے اس کے اوپر جو بات چیت, کیونکہ ایک بڑی پاکستان میں بھی بحث ہوتی رہی, آفیشلی تو ہمیں اس کی طرف سے بھی تصدیق نہیں ہو سکی, لیکن بہت سارے سرکاری حکام سے جب ہماری بات چیت ہوتی رہی تو وہ اس بات کی وضاحت جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے رہے کہ یہ ایک جو ہے وہ پہلے سے معاہدہ تھا, پہلے کی کمٹمنٹ تھی جس کو پورا کیا گیا ہے, یا انہوں نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ یہ وہ ویپنز نہیں ہیں جن کے اوپر پابندی ہے عالمی سطح کے اوپر فراہم کرنے میں. تو اس طریقے سے کچھ جو ہے وہ مبہم قسم کی گفتگو جو ہے وہ ضرور کی جاتی, لیکن سرکاری سطح کے اوپر چاہے وہ ہمارا دفتر خارجہ ہے, ہمارے وزیر اعظم کا آفس ہے, یا آئی ایس پی آر ہے فوج کے ترجمان.
ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیوں پاکستان کا دفتر خارجہ اس کو ڈینائی کرتا ہے, لیکن ٹریسز موجود ہیں, ٹرانزیکشنز موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ گولہ بارود بیچا گیا ہے, مارٹر گولے بیچے گئے ہیں, اور یہاں پہ امریکہ میں جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ امریکہ نے وہ سپلائی کیے ہیں یوکرین کو. ایک طرف ہم دیکھیں خطے کے دوسرے ملکوں کو, یا جیسے انڈیا ہے, ترکی ہے, یا چائنا ہے, انہوں نے ایک نیوٹرل پالیسی اپنائی ہوئی ہے, تو کیا وجہ ہے, پاکستان پہ کیا کوئی دباؤ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس نیوٹرالٹی کو اس طرح سے آ کر بیان نہیں کرتا؟ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟
یہ چونکہ اب دو سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور پاکستان کو خاصی ایک مشکل سی صورتحال یوکرین تنازعے کو لے کے چلنی پڑی, چونکہ جب یہ تنازعہ شروع ہوا تو اس وقت ہی پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث آ چکا ہے, کیونکہ جس دن یہ ہوا تھا یوکرین حملہ, ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان ماسکو میں موجود تھے, تو پاکستان ایک اس وقت سے ہی بحث میں آ گیا. تو پاکستان نے ابتدا سے ہی یہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی کہ وہ غیر جانبدار رہے گا, اور اس کو یہ مشکلات جو ہے وہ پاکستان کو مختلف مراحل میں رہی, کیونکہ اس دوران میں تحریک عدم اعتماد بھی آئی, پھر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس دوران میں ایک امریکی مداخلت کا ایک بہت زیادہ چرچا رہا, اور نئی حکومت کو بھی اس حوالے سے مشکلات رہی, لیکن بہرحال پاکستان نے ایک مجموعی طور پہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کی, اور یہ جو بیانات ہیں جس کو آن نہیں کیا جاتا اس اسلحہ فراہمی کو واضح طور پہ, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ خود کو غیر جانبدار رکھے اور غیر جانبدار ہی ثابت کرے. اور ابھی جو کہ ابتدائی طور پہ ہمیں دیکھا کہ پاکستان کے اوپر کچھ تنقید تھی مغرب کی طرف سے یا روس کی طرف سے, ابتدائی دنوں میں کچھ جو ہے وہ ایسے بیانات آئے تھے, تو ان کو ہم نے دیکھا کہ وقت سب کم ہوئے, اور حالیہ گزشتہ سال میں نہ صرف روس کے وزیر خارجہ بلکہ یوکرین کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کا دورہ کیا, اور یہاں پہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ دو طرفہ امور کے اوپر بات کی. تو پاکستان کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے, اور یہ جو اسلحہ کی فراہمی کا معاملہ ہے یہ بھی اسی وجہ سے اسی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر واضح طور پہ سامنے موقف جو ہے وہ نہیں آ سکا ہے.
بہت شکریہ علی, آپ نے ہمیں یہ اپڈیٹس دیں, اور اگر ہم اس کا موازنہ خطے کے دوسرے ملکوں سے کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرف ترکی اور ایران دو ایسے ملک ہیں جو کہ ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں یوکرین کو اور روس کو. ایران روس کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے, جبکہ ترکی کے ڈرونز یوکرین نے جنگ کے شروع میں بہت زیادہ ان کا استعمال کیا اپنے دفاع کی خاطر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ تفصیلات ہم سے شیئر کی. اپنے ملک پر روسی حملے کا مقابلہ کرنے والے یوکرینیوں کا کہنا ہے کہ شدید لڑائی اور ملک بھر میں روزانہ ہونے والی گولہ باری کی وجہ سے انہوں نے جو ان کا جو فوجی مشن ہے اس کے لیے ان کو دفاعی اور مالی امداد کی اشد ضرورت ہے. اور دوسری طرف امریکی کانگریس میں یوکرین کی امداد کا بل التوا کا شکار ہے. دیکھیے یہ رپورٹ.
روس کے یوکرین پر حملے کی دوسری برسی سے چند دن پہلے یوکرین نے ڈونیسک کے علاقے کے ایک شہر ایودیوکا سے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا. وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے اس اقدام کے لیے امریکی کانگریس کی یوکرین کو اضافی امداد فراہم کرنے میں ناکامی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یوکرینی باشندے بہادری سے لڑ رہے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل کم ہو چکے ہیں. انخلا کے دن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کیا.
Do not ask Ukraine.
یوکرین سے یہ مت پوچھیں کہ جنگ کب ختم ہوگی. یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں روسی صدر ولادیمیر پوٹن ابھی تک اسے جاری رکھنے کے قابل ہیں.
To continue it.
کیف میں شہری اس صورتحال پر فکر مند ہیں اور ایک طویل جنگ کے امکان کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں. فروری 2022 میں جب روسی حملہ شروع ہوا تو کیف انڈیپینڈنٹ کی ایڈیٹر اولگا روڈینکو اپنے دفتر میں تھی جبکہ ان کی آن لائن ارشاد کو ابھی صرف چند مہینے ہی ہوئے تھے.
اینٹنی بلنکن نے کہا تھا کہ یوکرین پر حملہ سورج نکلنے سے پہلے شروع ہونے والا ہے اور یہ وہ لمحہ تھا جب یہ اچانک حقیقت کا روپ دھار گیا.
جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے حملے کے موقع پر اپنی تقریر ختم کی تو وہ تیار تھیں.
ہم نے ایک خبر تیار کی جس میں کہا گیا کہ پوٹن نے یوکرین کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے اور جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کی تو ہم نے اسے شائع کر دیا اور اسی وقت ہم نے دھماکوں کی آوازیں سنی.
جنگ کی 2 سال کی مسلسل کوریج کے بعد دی کیف انڈیپینڈنٹ یوکرین میں زمینی پیش رفت کی رپورٹنگ کرنے والی انگریزی زبان کا اہم اخبار بن چکا ہے. اس کا مقصد دنیا کو یہ سمجھنے میں مدد دینا ہے کہ یوکرینی کس طرح سے لڑ رہے ہیں.
یہاں یوکرین میں رہنا اور امریکی کانگریس کے یوکرین کے لیے امدادی پیکج کے لیے ووٹ نہ دینے کے بارے میں آنے والی تمام خبروں کو دیکھنا بہت مایوس کن ہے کیونکہ ان کے لیے شاید یہ صرف ایک نمبر ہے لیکن ہمارے لیے یہ حقیقی زندگیوں اور حقیقی لوگوں کے بارے میں ہے.
یوکرین کی مسلح افواج میں ایک میجر ولادیمیر اومیلین نے یوکرین کے انفراسٹرکچر کے وزیر کے طور پر بھی خدمات انجام دی ہیں. کیف کے مرکزی چوک میں موجود ولادیمیر نے یوکرین کی سوچ کا کچھ یوں احاطہ کیا.
We become much stronger.
ہم ہتھیاروں سے لوگوں کے ذریعے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور یقینی طور پر یہ ایک قسم کا خوشگوار سفر نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگ 2-3 ہفتوں میں یا بہت جلد ختم ہو جائے گی. بدقسمتی سے اس میں کچھ وقت لگے گا لیکن حوصلے اب بھی بہت بلند ہیں. اگر کوئی ارادہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی اور ہمارے معاملے میں ارادے مضبوط ہیں.
کیف میں لوگوں کو امید ہے کہ جنگ ختم ہوگی.
میں اپنی والدہ اور والد کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ بیرون ملک ہیں. میں یہاں ہوں کیونکہ میں ان کے پاس نہیں جا سکتا.
ہم ہر روز ہر رات خوف زدہ ہوتے ہیں. ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں. ہم پوٹن کو روکنا چاہتے ہیں اور اپنا علاقہ واپس لینا چاہتے ہیں.
یہ ایک طویل جنگ ہوگی. مجھے خوف آتا ہے یوکرین بین الاقوامی برادری کے بغیر اس بڑے دشمن سے جیت نہیں پائے گا.
وائس آف امریکا سے بات کرنے والے یوکرین کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں جنگ میں لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں شامل ہوں گے اور اپنے ملک کا دفاع کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ دنیا سمجھے گی کہ وہ مشترکہ جمہوری اقدار کے لیے لڑ رہے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے. مرسلوا گنگازے کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
روس یوکرین جنگ کے بارے میں آئندہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے اور یوکرین کو ملنے والی عالمی امداد میں کمی سے یہ جنگ کیا شکل اختیار کر سکتی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اردو اور ہندی زبانوں کے لیے ترجمان مارگریٹ مکلوڈ. مارگریٹ, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک طرف کانگریس ایک ہفتے کے لیے چھٹی پر جا چکی ہے, یوکرین اسرائیل اور تائیوان کی امداد کا بل آگے بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا اور دوسری طرف گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی بھی بازگشت ہو رہی ہے واشنگٹن میں. کیسے دیکھ رہی ہے بائیڈن انتظامیہ اس معاملے کو؟
دیکھیے, امریکی کانگریس ایک دوسرا سرکاری شک ہے اور میں ان کی اندرونی بحث کے بارے میں تفصیلی میں بات نہیں کر سکتی, لیکن اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ یوکرین کا کیا کیا ضرورتیں سمجھا رہے ہیں اور ہم یوکرینی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں.
مارگریٹ, مبصرین کے مطابق اگر یوکرین کو بر وقت مالی اور دفاعی امداد نہیں ملتی تو وہ محض دفاعی حکمت عملی پر مجبور ہو جائے گا اور روس اس کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لے گا. اگر ایسا ہوا تو امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟
دیکھیے, اگر ہم صدر پوٹن کے کیا کیا مقاصد کی وجہ سے یوکرین پر حملہ کیا اس کے بارے میں ذرا سوچے, انہوں نے یوکرین کو اپنا کرنا تھا, انہیں نیٹو کو کمزور کرنا تھا, انہیں روس کو اور عزت ملنے کے لیے کیا, لیکن یہ تینوں مقاصد ناکام ہو گئے. یوکرین کی ہمت اور آزاد پسند پوری دنیا کو دکھائی گئی. نیٹو اور مضبوط ہو گئے اور رکن بھی ممبر ہو گئے, اور روس دنیا بھر آئسولیٹڈ ہو گئے. ابھی اقوام متحدہ میں 4 بار 140 ممالک روس کے ظلمانہ کے خلاف ووٹ کیا, اور ہم ہمت وار یوکرینی لوگوں کے قربان ریکگنائز کرنا ہے. وہ اپنی آزادی, اپنی اقوام, اپنی شناختی کے لیے لا رہے ہیں.
رائٹ مارگریٹ, اگر آپ اپنے کیمرہ کے لینز میں دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آئی تھنک آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں. امریکہ اور یورپ نے اب تک روس پر جو پابندیاں لگائی ہیں, آپ کے خیال میں ان سے کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں؟
کافی فوائد ہیں. اگر ہم 2 سال پہلے روس کے اقتصادیات کے بڑھانے کی توقع دیکھیں, اس سے 5% کم ہے, اور سینکڑوں ملٹی نیشنل کارپوریشنز روس سے بھاگا. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روس وہ اوائڈ کرنے کے لیے الگ الگ راستے ڈھونڈ رہے ہیں, اس لیے امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کے ساتھ اور پابندی لگانے کا اعلان کرنے والے ہیں.
مارگریٹ, کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ آج جن پابندیوں کا اعلان کرنے والا ہے امریکہ, یہ پابندیاں کس قسم کی ہیں اور اس سے کیا نتائج حاصل ہوں گے؟
میں اس کی تفصیل اعلان سے پہلے نہیں کہوں گی, لیکن اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ پابندی وہ تنظیم اور افرادوں پر ہو جو یوکرین کے جنگ سپورٹ کر رہے ہیں.
روسی سفیر نے اب سے کچھ دیر پہلے, ہم اپنے کورسپونڈنٹ علی فرقان سے بات کر رہے تھے, انہوں نے ایک اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستانی گولہ بارود روس پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا. کیا اب امریکی کمپنیاں پاکستانی اسلحہ نہیں خریدیں گی؟
دیکھیے, کون کس قسم کے ہتھیار کس کو بھیجنا, یہ ہر ایک ملک کا اپنا فیصلہ ہے. امریکہ سے نقطۂ نظر سے دیکھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرین کا سہارا کرنا ایک اچھی بات ہے. اور اگر ہم ہتھیار کے بارے میں بات کریں, ابھی روس شمالی کوریا اور ایران سے خرید کر یوکرینی لوگوں پر استعمال کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی برادری کا میجورٹی رائے کا ایک مثال ہے, کیونکہ اقوام متحدہ 140 ممالک روس کی ظلمانہ کے خلاف ووٹ کیا, اور عام ممالک روس کو ہتھیار نہیں بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ موسم یوکرینی لوگوں پر استعمال ہو جائے.
آخر میں یہ بتائیے گا مارگریٹ, کہ گلوبل ساؤتھ یہ کہتا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے اور اس کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر امریکہ کا رد عمل بہت سخت تھا, لیکن جب اسرائیل کے غزہ پر حملے اور وہاں ہونے والے عام شہریوں کی ہلاکتوں کو دیکھا جاتا ہے تو امریکہ کا رد عمل ویسا نہیں ہے, ایسا کیوں ہے؟
دیکھیے, یہ دونوں صورتحال کافی الگ ہے, اس لیے ہمارا جواب بھی الگ ہے, اور امید ہے کہ مستقبل میں مشرق وسطی کے بارے میں اور تفصیل میں ہم بات کر سکیں. لیکن میں اتنا ہی کہوں گی کہ ہم ایسی عرضی جنگ بندی چاہتے ہیں جس میں تمام یرغمالیوں کی رہائی مل سکے, ضروری انسانی امداد پہنچا سکے, اور سسٹینیبل امن کی بات چیت شروع ہو سکے جس میں فلسطینی لوگوں اور اسرائیلی لوگوں دونوں حفاظت اور وقار سے جی سکے.
مارگریٹ میکلوڈ, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا.
بہت شکریہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اردو کے نام سے. محمد آپ کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ